آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غا واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1394 هجري شمسي کال د تلې 11مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 3 نیټې سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي،
ملګرو ملتونو موافقه کړې چې د کیمیاوي موادو خطرونه کم کړي. پاکستان د هند سره خپل د اوږدې مودې لانجه ملګرو ملتونو ته رسولې ده او سوریه ویل دي چې هوایي حمله که د سوریه د پوز ملاتړ ورسره نه وي بې ګټې دي.
تاسو به د خبرونه کې د خبرونو وروسته د قندوز د وروستیو حالاتو په باب باندې زموږ د خبریال ریپورت واورئ. او ملګری ملتونو وایي چې سږکال به 400,000 مهاجرین د مدیترانې د سمندرګي په لار باندې اروپا ته ځانونه ورسي. او په خوست کې د تیرو شپږ میاشتو نه ډاکټرانو او نرسانو ته تنخواه نه ده ورکول شوې. وصل طاهر اڅکزینا د دې ساعت پورا خبرونه واورئ.
د کیمیاوي موادو د تنظیم د چارو په یو نړیوال کانفرنس کې په هغه پلان باندې موافقه شوې ده چې کولای شي په کال کې د څه د پاسه 1,000,000 انسانانو چې د کیمیاوي زهرجنو موادو سره مخامخ دي ژوند وساتي. څه د پاسه 800 وزیرانو او د صنایعو او ملکي ټولنو مشرانو په دې کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ادارې لخوا ترتیب سوی برخه اخیستي او په هغه کې په هغه ستراتیژي باندې موافقه کړې ده چې د ضروري موادو د استعمال خطرونه کم کړي. کیمیاوي مواد د خلکو د ورځني ژوند یو مهمه برخه ده او په داسې حال کې چې هغه ضروري او ګټور دي خو مضر هم دي. پاکستان د هند سره خپله د اوږدې مودې لانجه پرون د جمعې په ورځ تر ملګرو ملتونو پورې ورسوله او په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحې لودی د عمومي منشي بان کی مون دفتر ته درې دوسیې وړاندې کړې چې پکې د پاکستان په ناارامیو کې د هند د لاس درلودلو تورونه بیان شوي دي. لودی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته وویل چې په دې دوسیو کې د پاکستان په بیروبیلو سیمو کې د هند لخوا د تروریزم په ملاتړ او لاس درلودلو کې اطلاعات موجود دي. هغه وویل چې یو دوسیه د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه ده، بل دوسیه د کراچۍ د پیښو او درېمه دوسیه د پاکستان د بلوچستان د جنوب لویدیځ سیمې په اړه ده. د سوریه د بهرنی چارو وزیر ولید المعالم پرون د جمعې په ورځ ویل دی چې د اسلامي دولت د لیا د ایش په خلاف هوایي حمله کړه د سوریه د اردو ملاتړ سره نوي به ګټي دي. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې ملګری ملتونه په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو د پیل کېدو په اړه بحثونه کوي. المعالم د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ مشرانو ته وویل چې د روسیې دا پریکړه چې په ځینو ځایونو باندې بمباری کوي د اسد حکومت په غوښتنه سوې ده او ځکه مؤثره ده چې هغه د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې د سوریې ملاتړ کوي. هغه وویل چې د تروریزم په مقابل کې یوازې د هوا څخه جګړه نشي کېدلی او په دې جګړه کې ټولو پخوانیو عملیاتو د تروریزم د خپرېدو سره مرسته کړې ده. د تونس د جمهوری ریاست دفتر اعلان وکړ چې په تونس کې پرون د جمعې په ورځ هغه اضطراری حالت نور ختم شوی دی چې تقریبا درې میاشتې مخکې وروسته له هغه نافذ شوی و چې په یوه لوکس بندري هوټل کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 8 کسه چې زیاتره یې برطانوي سیلانیانو ووژل شول. د تونس دولتي خبري اژانس دا خبر چې مخکې توقع کېده خپور کړی دی. د تونس جمهور رئیس دغه اضطراری حالت اول د جولای په 14مه د یوې میاشتې لپاره لګولی و، مګر وروسته هغه نوري دوه میاشتې پسې اوشت کړ. د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي چې د عیش د اچین او کوټ په ولسوالیو کې د 8,000 څخه تر 12,000 پورې کورنۍ د تیرو دوه ورځو په موده کې بې کوره کړي دي او د خلکو کورونه یې نیولي دي. په دې اړه مفصل رپورټ هم لرو.
ها هلک چې کورونه نه وتل هغه په زوره ویشتل او زموږ په کورونو کې پوسټ
این صدای فردی است که با تازگی همراه با دیگر اعضای فامیلش از سوی داعش از خانه بیرون شده و به ولسوالی بهسود ننګرهار
په دې اړه مفصل رپورت تر خبرونو وروسته راسي. ملګری ملتونه وای په جنگ ځپلي یمن کې د ماشومان وضع ورځ په ورځ خرابېږي. خبریال ساشلاین په دې اړه د جنیو څخه یو رپورټ استولی دی.
یونیسف وایي په یمن کې د ماشومانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لپاره تصدیق شوي ارقام محافظه کار دي. دغه اداره وایي دوی د هغې تباهۍ رښتینې بڼه نه ده ښودلې چې دغه جنګ د نفوسو کمزورې طبقې ته اړولې ده. برسیره پر دې د یونیسف نطاق کریستوف بولیراک نو وایي په جنګ کې شاملې ټولې خواوې ماشومان د عسکرو په حیث استخداموي او کار ونه اخلي او زیاتوالی هم پکې راغلی دی. Iraq and Hawaii.
When you compare 2015 and 2014, it has actually
کله چې 2015 او 2014 کلونه سره مقایسه شي نو واقعا شمیر څلور برابر شوې ده. تایید شوی وه چې په 2014 کال کې 155 ماشومان وسلوالو ډلو استخدام کړي وو، مګر د څارنې او راپورټ ورکونې د میکانیزم په قول په 2015 کال کې لږ تر لږه تر اوسه پورې 166 پیښې لا د پخوانه تصدیق شوي دي. په یمن کې وسلوالو ډلې په ماشومانو باندې پوستې ساتي یا وسلې ورباندې ګرځوي.
راپورټ مو واورید او دا هم وروستی خبر. دا سشکاری چې د نړۍ اقتصاد د امریکا په اقتصادي ودی باندې زیات تاثیر کړی دی. کارفرمایانو د سپتمبر په میاشت کې تر هغه چې اقتصاد پوهانو پیشبینی کړی و په لسګونو زره لږ کارګران استخدام کړی دي. د امریکا په اقتصاد کې تیره میاشت یوازې 120 زره خلکو ته نوی کارونه پیدا شوي دي چې دا تر اصلي پیشبینی ډیر کم دي. د دې هیواد بیکاری کچه 15.1% پر خپل حال پاتې سو او دا ځکه چې زیات شمیر کارګران ته کارونه پیدا نشول. دغه مایوسونکې نتیجې دې ته اشاره کوي چې د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد سوکوالي د امریکا اقتصادي وده هم سوکه کړې ده. د چین اقتصاد سوکه سوې دي. اروپا د اقتصادي جنجالونو سره مخامخ ده او ډېر هغه هیوادونه چې اقتصاد یې تازه په وده کې دي هم یې دا وده سوکه سوې ده. دا او د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9:00 ودرش دقیقې او 23 ثانیې دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اوریدل په قندوز کې د وروستیو جګړو په نتیجه کې ملکی وګړو ته زخ زیات مالی او ځانې تاوان رسېدلی دی. موږ مخکې په دې اړه په سیمه کې د خپل خبریال ګل رحیم نیازمن سره تماس ونیو او د هغه نه تازه معلومات لاسته راوړل. نیازمن صاحب، اوسنۍ وضع په قندوز کې څه ده؟ د خلکو حال څه دی او د جنګ وضع څنګه ده؟
بلی، پرون سهار چې د افغان ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د قندوز د ښار په داخلي کوڅو کې جګړه پیل شوې
وه. بلې،
تېر د شپې ناوخته 1:00 د افغانستان په وخت باندې افغان ځواکونو او د قندوز پولیسو اعلانیه نشر کړه چې په هغې کې د 300 تنو مخالفینو د وژل کېدو لیکل شوي وو. دغه اعلانیه کې دا هم راغلي وو چې پولیس د قندوز په ټولو شاوخوا کوڅو کې ځای په ځای دي او هغه مخالفین چې د ښار په څلورو یا پنځو نقطو کې مقاومت کوو هغه لمن ضروري دي.
ستاسو معلومات سره چې حکومتي قواوې په کم ځای کې علاوه د بیانات دی خبره کړې ده، آئینی واقعیتونه څه وي؟ دلته طالبان په کوم برخو باندې حکومت دي؟
د افغانستان په وخت د شپې یو نیمه بجې چې موږ د سیمې د زیږې د ښار په داخل کې د خلکو نه پوښتنه وکړه د کندوز په ښار کې د پولیسو یا د افغان ځواکونو د طالبانو ترمنځ دغه ولاړې او د شپې د غوي ترمنځ کوم مرونه نه دي تبادله شي.
نیازمن صاحب، مخکې چې ریپورټونه رسېدلي چې دوکانونه او مغازې چورو تلاشي دي، په دې باب څه معلومات لري؟ څومره تالان شوی دی؟
بلی، د جګړې له امله ځینې دوکانونه هم ویجاړ شوي دي او د ښار په مختلفو برخو کې بېګا په هغه ځایونو کې چې جګړه وه په ځینو کورونو او ځینو دوکانونو ورونه هم اخیستي دي. خو په عمومي ډول باندې د دولتي ادارې په بشپړه توګه د خلکو لخوا څور شوي دي او یا هم د طالبانو لخوا یې وسایل وړل شوي دي. نو په د جګړې په وخت کې د عامو خلکو ته زیات زیان ور اوښتی دی او تلفات هم لري ولی پروسه پر دقیق شمیره دغه تلفات نه زمایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د خوست د ولایت د دولتي روغتي مرکزونو او روغتونونو ډاکټران او کارکونکي چې لته روښپګ میاشتنه ورته چا ماشنه دی ورکړي د احتساب غواهی ورکړي دي پام وکړه په سیمه کې زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي ريپورت تا
د روغتي نړیوال شبکې یا هیلث نچ د افغانستان د عامه روغتي وزارت په چوکاټ کې په زیاتره ولایتونو کې د روغتي خدماتو مسولیت پر غاړه درلود شپږ میاشتې مخکې فعالیت پای ته رسیدلی اوس د روغتي خدماتو د وړاندې کولو مسولیت وی بل مؤسسې ته د قرارداد لمخې سپارل شوی خو د خوست روغتي کارکونکو وایي چې دواړو مؤسسو د درې میاشتو معاش نه دی ورکړی د دې ولایت د ډاکټرانو د اتحادیې مسولین وایي په شپږ میاشتې کې چې هیڅ ډاکټر او یا بل روغتي کارکونکو معاش نه دی اخیستی دوی وایي د کار له اقتصادي مشکلاتو سره مخ کړی دی ډاکټر نور الله نوري د یادې اتحادیې مشر دی هغه یو خبری کانفرنس ته وویل
بار بار غوښتنه مو کړې ده د ان جی او د مسولینو للارې د صحت عامې د مسولینو للارې د ولایتي شورا د وکیلانو للارې د ولایت مقام ته مو څو څو ځلې ناستې لرلې او مراجعه مو کړې ده خو تر اوسه پورې متاسفانه موږ ته مثبت ځواب د هیڅ ارګان لخوا نه دی ویل شوی
په خوست کې پر ولایتي ملکی روغتون سربیره په مرکز او ولسوالیو کې درې درش روغتي مرکزونه فعالیت لري چې د ټولو ډاکټرانو او نورو کارکونکو شمیرې سباندې 500 کسان حساب شوې دي د غروختي کارکونکو تور لګوي چې معاشونه په قصدي توګه ځنډيږي د دوی په خبره لرې څخه هدف دا دی چې د وخت په تیریدو سره به معاشونه له پامه وغورځيږي ډاکټرانو د خپل معاشونو د حوالې لپاره راتلونکي پنځشنبه د ضرب الاجل په توګه وټاکله
مڅټه غریب پرسنل لري ولا چې د قرباني پیسې میګ ورکړي دي دغه ان چارجونه چا نامه تا کارس کړي دي قرباني پیسې نه لارل ورکړم دي ځکه چې شپږ میاشتې یو نه پر کېر نشي چې باولای اگر دون دي سپاکار دي غریب خلک دي کچه ته په آینده پنځشنبه کې دا ماشينارو نکړای شي میګه خیری پیسې لا دادو چټل قومي مشرون برشرارسي میګي سي شورې دي سي دبليو دي څڅې پرسونل د کلینیکي درځي کلینیکي نه بندوي خپل حقوق وړي دا شپږ میاشتې معاش وړي
حسمو وکړه چې د روغتيال نړیوال شبکې یا هیلث نت او د نوي قراردادي مؤسسې مسؤلینو خبرګون هم واخلو خو له هڅو سره سره کوم جواب تر لاسه نه شو کړی په عین وخت کې د خوست د عامه روغتي سرپرست ډاکټر هدایت الله حمیدی ژر تر ژره د یاد ستونزې د حل خبر ورکوي هغه امریکا غاکټول چې د عامه روغتي وزارت دی ویونه په مودا کې د معاش د تادیه ژمنه ورکړي
مستقیما عامه روغتیا وزارت مقام د مشرتابه او د نورو مسؤلینو سره موږ تماس ونیو دوی وعده راکړه چې پراتون کې ایوا ونه کې به د دوی ټول معاشات ورکول کیږي او دا ستونزه به ان شاء الله نه موجوده موږ امید لرو چې پراتون کې ایوا ونه کې به نوموړ جو چې چنای د خپل معاشات د خوست ولایت پرسنل ته چې یو سرحدي ولایت دوی ته ورکړي
مخکې هم د خوست روغتي کارکونکو د خپل معاشونو د ځنډیدو له امله څو ځله کاري حسابونه کړي دولتي روغتي مسؤلینو یو عمده عامل د مسؤلو روغتي مؤسسو بیغوري بللې ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
ملګری ملتونه وای توقع کوي چې سکهال به د هغو کسانو شمیر له 300,000 نه زیات شي چې د مدیترانه د سمندرګي په لاره لمزنی ختی زوج نور ملکونو نه ځنه د سیاسي پناه خوستو په تکل یونان ته رسي پام وکړي د امریکا د خبريالي لیسا شلاین ریپورتاج د جنیو نه رالیږلی دی
د ملګرو ملتونو د مهاجر ادارې رپورت ورکړی دی چې ګڼ شمیر مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي چې له ترکیې نه د مدیترانې د سمندرګي نه تیریږي یونان ته رسیږي او ورپسې ایټالیا راځي چې په روان کال کې تر اوسه پورې 111,000 کسان ورته رسیدلی دي دغه اداره وایي 118,000 کسان د سپتمبر په میاشت کې خطر په ځان نه قبول کړ او له سمندرګي نه تیر شول په روان کال کې په یو میاشت کې دا تر ټولو نه غټ شمیر دی او د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې په پرتله دا شمیر تقریبا 15 برابر دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د ټولو هغو کسانو چې سمندرګي له لارې سر اروپا ته وتلی دی د هغو لسو هیوادونو نه چې خلک ورنه مهاجر کیږي په سر کې سوریا، افغانستان او عراق راځي. دغه ادارې دا نظر رد کړ چې ګنې دوی هغه مهاجر دي چې ځان ته د ښه ژوند د برابرولو پسې ګرځي او اقتصادي مهاجر یادیږي. دغه اداره وایي هغه مرکزونه چې د مهاجرو لپاره جوړ شوي دي د دوی سره ژر مرسته کوي او د سمندرګي له لارې را رسیدونکي مهاجر غلبیل او پوښتنې ورنه کوي او باید چې زر تر ژره ځای په ځای شي. د دغه ادارې نطاق ادرین ایډواردز امریکا غږ ته وویل اروپا یو مثبت ګام اوچت کړی دی چې غواړي دغه ستونزه یو څه ثابته کړي. دی وایي اروپایي هیوادونو د مدیترانې په سمندرګي کې د پلټنې او ژغورنې قابلیت زیات کړی دی او پرمختګ یې پکې کړی دی. دوی د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د 130,000 مهاجرو بیا ځای په ځای کولو لپاره پروګرام اعلان کړ او یوه بودیجه یې ورله زیاته کړه. مګر دی وایي د دغې مهمې وضع سره د چال چلند کولو لپاره دا اقدام کافي نه دی. ایډواردز وایي
Although public attention has moved away this week from Europe's refugee emergency, it's very clear this is a continuing very large scale emergency that's on.
کله چې په دې هفته کې د عوامو پام اروپا ته د ورتلونکو مهاجرو د استراري حالات نه اوخته ده، خو بیا هم دا پوره څرګند ده چې دا دوام لري او یو پراخه استراري حالات ده چې همداسې جریان لري. خلک په ټولو دغو هیوادونو کې په سرکونو له یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي او د ډیرو ستونزو غم باید لا وخړل شي. د دغه ستونزې په سمبالولو کې متحد او مناسب دریځ ان په کار دی او په دې برخه کې لا ډیر نور کار ته ضرورت دی. برسره پر دې هغه عوامل چې د دغه بهیر سبب شوي دي هغه به له منځه ولاړ نشي. په اروپا کې د دغه وضع په نظر کې نیولو سره د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره د مدیترانې د سمندرګي لپاره په خپل غوښتنه باندې بیا له سره کره کتنه کوي. د دغه کاري پلان هدف دا دی چې د هغو مهاجرو سره مرسته وشي چې له منځني ختیځ، لویدیځې او ختیځې افریقا نه اروپا ته ورسر شوي دي. دغه ادارې د 138 میلیونو ډالرو مرسته غوښتې ده چې د 2015 کال د جون له میاشتې نه تر 2014 کال د دسمبر د میاشتې پورې په کار ده. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په دې هفته کې د هغو مهاجرو په شمیر کې پوره کموالی راغلی دی چې د سمندرګي له لارې را رسېدل، نو د دې علت د هوا خرابېدل دي. دغه اداره وایي سړې هوا او شمال له ترکیې نه یونان ته او وختل خطرناک کړی دي. مګر دغه اداره خبرداري ورکوي چې د هوا د ښه کېدو سره سم احتمال لري چې د سمندرګي له لارې د مهاجرو بل غټ بهیر رامات شي او که د یونان په ټاپوګانو کې د نوملیکنې مرکزونه جوړ نشي او په نتیجه کې به ګډوډي ان پیدا شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
لویدیزی اروپا تا د بالقان د نسمنو ملکونو هر کال په زرګونو کسان راځي. خو د اروپا په اقتصاد باندې په لنډه موده کې زیات فشار وارد کړی دی. ځینې اروپایي ملکونه په دې نظر دي که د خلکو ته پناه ورکړي نو کېدای شي چې په اوږده موده کې ځوانه طبقه د اروپا د اقتصاد په آبادولو کې مرسته وکړي. پام وکړئ، لندن نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجویل رپورټ تا چې خلیل خانی خلاصه تاسو ته دراوړي.
سرګونه زره ماجرین په تیرو څو میاشتو کې اروپا ته را رسیدلي دي. په دغو ماجرونو کې د نوو زیږیدلو ماشومانو څخه ونیسي بیا د زاړه عمر لرونکي کسان شامل دي. زیاتره یې ناروغ دي او یا زخمیان دي. د هغوی سمدستي اړتیاوې څرګندې دي، د پناه ځای، خوراکي توکي او د روغتیا اسانتیاوې. ګرجستان په تیرو دوو میاشتو کې سلګونه زره ماجر منلي دي. د دغه هیواد جمهور رئیس کولنډا گریبر کتاروک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په کلنۍ غونډه کې د نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
Since mid-September, with almost 80,000 people entering Croatia, my country has joined the line of EU and neighboring South Asian countries.
The September میاشتې د نیمایي راشي شاوخوا اتیا زره کسان ګرجستان ته رسیدلي دي. زما هیواد د اروپایي اتحادیې د جنوب ختیځ هیوادونو سره یو ځای سوی او د دې بوران له وجې سخت بارور باندې پروت دی. اروپایي اتحادیه د اروپا د بالکن هیوادونو ته د مالی مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. د لندن سکول آف اکنامکس کې د چارو کارپوه جیمز کر لندسی دلیل ورکوي د جیو پولیټیکي وجوهاتو له کبله دی باید د سربیا هیوادونو سره ډېره مرسته وسي.
What happens if it's left with this problem? And in fact, we've already started to see some Eurosceptic voices taking that line.
چې دا یو د دې ستونزې سره یو ځای پرېښودل شي. په حقیقت کې موږ ورته مخې داسې ژغونه په اروپا کې اورو چې دغه ذریعہ غوړه کړی، خاصه په بلګرید کې د روسیې سفیر لا مخکې ویلي چې اروپایي اتحادیه به تاسو یوازې پرېږدي. تاسو وویني څه روان دي. تاسو به د ماجرینو د دې بوران څخه یوازې پرېښودل شي. جرمنی داسې توقع لري چې یوازې دې کال به 1 میلیون پناه اخیستونکي دغه هیواد ته ورداخل شي. دغه مجرونو ته د کورونو د زده کړې او ټولنیز خدمات رسول د پام وړ موضوعګانې دي. خو د مجرونو له وجې کېدای سي چې اقتصاد وده وکړي. د اروپایي اتحادیې اصلاحاتو د مرکز یوې کارکوونکي کریسچن اوډنډال داسې دلیل ورکوي.
The refugee crisis in the short term will probably be beneficial for Europe because Europeans have
to consta che da majrun da khabaran palanda muda ki da rupa pa gata tamam si zaka che europayano to pakar da bayat khpar iqtisad yut sa radila kri la de da waji ke da iqtisad ta palanda mahala muda ki yut sam rasta warasi ji ziyatar da europayi hiwaduna che germany italia aw france pak che shamil da da nafus umrun e jadi ji aw pa kamedu di
In the long term the refugee crisis of course poses a challenge but also it has the potential to help Europe or parts of
Europe. اوس مهاله کې د ماجنونو بحران یقینا یو چیلنج رامسته کړي. خو دې توان هم لري چې د اروپا یا د اروپا د زینو برخو سره مرسته وکړي. چې دا غوي ډیموګرافیکي ستونزې حل کړي. دا په دې پوري اړه لري چې د اروپا کم ځای خلک دغه ماجنون پر ځان ګډوي. په خاصه د کارونو په سکتور کې. څېړونکو بیا وایي په اروپایي ټولنه کې د ماجنونو ورګډول لا هم ډیر لوی چیلنج دی. خو دې فرصت هم برابروي چې د اروپایي هیوادونو اقتصاد بیرته ورخوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونه په پای کې د دې ساعت د څو خبرونو غټ کی. پاکستان د هند سره خپل لانجا پروند جمعې پرد ملګرو ملتونو ته ورسوله. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر میرمن ملیح لودی د عمومي منصبان کې مون دفتر ته درې دوسیې ورحواله کړې دي. په دغه دیسو کې پاکستان الزام لګولی چې په دغه هیواد کې په وروستیو نارامیو کې هند لاس لره. ملیح لودی وویل اوس نو اصل نظر دا دی چې موږ باید د ملګرو ملتونو د عمومي منصب دفتر له لارې د دغې نړیوالې موسسې ته راشو او خپل مشکل حل کړو. د سوریې د بهرنی چارو وزیر ولید معلم د جمعې په ورځ ویل چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف هوایي حمله کې د سوریې د پوز له ملاتړ نه په غیر سرته رسیږي د هغه په وینا ګټه نه لري. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې ملګري ملتونه په سوریې کې د روسیې د هوایي حملو د پیل کېدو په اړه بحثونه کوي. د سوریې د بهرنی چارو وزیر دا هم ویل چې هوایي حمله که د سوریې د پوز په ملاتړ او همکارۍ سرته ورسیږي ګټه به زیاته وي. د تونس د جمهوریت ریاست دفتر وای په تونس کې پروند جمعې پورز اسرائیلي حالت ختم شوې ده. تقریبا د میاشتې مخکې ورسره هغې اسرائیلي حالت نافذ شو چې په یو لوکس هوټل باندې حمله وشو او کم تر کم 30 کسان پکې وژل شو چې زیاتره برتانوي سیلانیانو. ملګری ملتونه وای چې د یمن په جنگ ځپلي هیواد کې د ماشومانو ورځنۍ وضع ورځ په ورځ خرابیږي. او د کیمیاوي موادو تنظیم د چارو په یو نړیوال کانفرنس کې په یو پلان باندې موافقه شوې ده چې د هغې له مخې د څه پاسه 1 میلیون انسانانو د ژوند د ژغورلو لپاره چې د کیمیاوي زهرجنو موادو سره مخامخ شوي دي پلان جوړ شوی دی. او داسې ښکاري چې د نړۍ اقتصاد د امریکا په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو زمونږ د خبرونه په توګه کې پاتره رسیدي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه شروع کیږي. مونږ باندې ماقام د کابل په وخت 2 بجو ستاسو خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیک مرغه.